یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
سلام ستړي مشه، زه صفی الله ستانگزیم. د غرمې 12 بجې شوې. په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ: د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي امریکا په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړ او وخت یې دی چې عسکر ترې راوباسي.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه،
د پکتیا خلکو لاریون کړی، د جنگ لښکېلو خواوو اوربند غواړي.
د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي، تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي.
په برازیل که د کرونا له کبله د مړینو شمیر تر 3 لک واوښت. هند کې هم تر 2 لک زیات کسان مړه شوي. تر هر څه مخکې خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
سلام. د امریکا ولسمشر وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي دي. د امریکا لوی درستیز وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي او چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. بشپړ خبرونه. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي، نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه یې کړې. بایدن پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وویل چې د القاعده مشر اسامه بن لادن خپله سزا ولیده او اوس له افغانستانه د القاعده ګواښ کمزوری شوی دی.
We delivered justice to Bin Laden.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له شلو کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس یې وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
بایدن د اپریل په 14 نیټه اعلان وکړ چې ټول امریکایي ځواکونه به د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. له افغانستانه د 2500 امریکایي سرتیرو د ایستلو بهیر د می په لومړۍ نیټه رسمن پیلېږي. د امریکا د پوځ یو جګپوړی چارواکی وایي ګرانه ده چې د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي برخلیک وړاندوینه وشي. دا خبره د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی پرون په واشنگټن کې یوې غونډې ته وکړه. ښاغلي میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي. د میلی په وینا تر ټولو بده سناریو به د افغانستان د دولت او پوځ رنګېدل وي چې په نتیجه کې ښایي دا هېواد په کورنۍ جګړه کې ښکېل او ورسره یو بشري غمیزه رامنځته شي. خو جنرال میلی دا هم ویل چې که چارې ښې پر مخ ولاړې شي نو نتیجه به د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړی وي. ملي اردو د کندهار په میوند، خاکریز او ژړۍ ولسوالیو کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د 215 تن در قلی اردو ویان خواجه یحیی علوی رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په وژل شویو طالبانو کې بهرني جنګیالي هم شامل دي.
دفاع امنیتي ځواکونو د هوایي قوه په ملاتړ پر ترهګرو عملیات ترسره کړل چې په پایله کې د دوه پاکستاني ترهګرو قاري حمزه او قاري حاکم په ګډون وسلویشت ترهګر ووژل شول او 9 تنه ټپیان شول.
په داسې حال کې چې جګړو په ټول افغانستان کې زور اخیستی، افغان چارواکي او طالبان په پرله پسې ډول یو بل ته د درنو زیانونو د اړولو ادعاوې کوي. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. ولسمشر جو بایدن د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې د هیلې او اقتصادي رغونې پیغام ورکړ. بایدن دا خبره داسې مهال کوي چې متحد ایالات د کورونا د وبا له ناخوالو د راوتلو په حال کې دی. بایدن په خپله وینا کې د کورونا وایروس پر ضد چې له 1.5 میلیون زیات امریکایان یې ووژل، د مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې د لاسته راوړنې په توګه یاد کړ او له لوژستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاسته راوړنه وبلله. خو بایدن په عین حال کې دا یادونه هم وکړه چې حکومت باید ډیره هڅه وکړي څو اقتصاد بیرته په پښو ودروي او دا مسله یقیني کړي چې امریکا په راتلونکو لسیزو کې د نړۍ مشري وکړي. بایدن دې هدف ته د رسیدو لپاره د بنسټیزو تاسیساتو او له کورنیو سره د مرستې لپاره د هغو $4 تریلیون ستر پلان د یوې حل لارې په توګه یاد کړ چې ده یې وړاندیز کړی دی. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. امریکایي چارواکو د مجازي اثارو یا کریپټو کرنسۍ په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یا د پیسو د مینځلو د یو ویبسایټ مشکوک چلوونکی نیولی دی. رومان سترلینګوف چې د روسیې او سویډن ګډ تابعیت لري او ظاهرا د بیټ کوین فاګ ویبسایټ چلوونکی دی، د پیسو د مینځلو په دریو مواردو کې د لاس لرلو په تور پرون په لاس انجلس کې ونیول. د امریکا د مالی د خدماتو ادارې IRS پر سترلینګ اوف تور پورې کړی چې بیټ کوین فاګ ویبسایټ د دې لپاره جوړ کړی چې د تورو او غیر قانوني مجازي شبکو له لارې ترلاسه شوي پیسې سپینې کړي. او راپورونه وایي چې چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی دی. دا د فضایي فعالیتونو په برخه کې د چین د بریا یوه بله نښه ده. د فضایي تمځای دا اساسي برخه د ژوند اساسي اړتیاو او دریو ستورمزلو ته ځای لري چې د چینایي رسنیو د راپورونو له مخې نن د اپریل په 9 د چین د جنوبي ټاپو هاینان له وینچانګ فضایي مرکز څخه د اوږده وبخی د اوږده واټن وهونکي توغندي په وسیله فضا ته واستول شوه. پیکینګ د تیان ګونګ په نوم د خپل فضایي سټیشن د ټولو برخو د بشپړولو لپاره پر روان کال کې 11 نورې فضایي الوتنې هم په پام کې لري.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شئ. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت دی چې سرتیری کور ته راستانه شي. جو بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس دواړو جرګو ته وینا کول او ویل په افغانستان کې جګړه هیڅکله د ملت جوړونې هڅه نه وه. جو بایدن دا هم وویل د امریکا رهبري په افغانستان کې د دې اوږدې جګړې پای ته رسولو تجمنه ده. بلخوا د امریکا دفاع وزیر جنرال لوید آستن د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې او لدی هیواد څخه د بهرنیو عسکرو د وتو په موضوعاتو خبرې کړې دي. په دې اړه پام وکړئ د راپور ته.
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د 13 کلونو په لړ کې په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم کړی. ښاغلی بایدن چې د جمهور رئیس په توګه له ټاکل کېدو وروسته په لومړي ځل د امریکا کانګرس ته وینا کوله وویل په افغانستان کې د دوی جګړه د ملت جوړونې هڅه نه بلکې د هغو ترهګرو له منځه وړل و چې په امریکا یې بریدونه کړي وو. هغه د افغانستان د جګړې پای ته ځان ژمن وباله او زیاته کړه اوس له 13 کلونو قربانۍ وروسته د دې وخت را رسیدلی چې امریکایی ځواکونه بیرته خپل هیواد ته ستنسی.
موږ بن لادن ته سزا ورکړه. موږ په افغانستان کې د القاعده ګواښ کمزورې کړ. له 13 کلونو میړانې او قربانۍ وروسته اوس وخت دی چې دغه ځواکونه بیرته وطن ته ستانه کړو.
جمهور رئیس بایدن وویل دوی به د خپل هیواد پر وړاندې د راتلونکو ګواښونو د لمنځوړلو لپاره وار له مخه چمتووالی او ظرفیت ولري. بایدن د افغانستان لوري امریکا ته د متوجه ګواښونو ترڅنګ له سوریه، یمن، سومالیا، افریقا او منځنی ختیځ نه د داعش او القاعده ډلو د ګواښونو په اړه وویل چې امریکا باید په هر حال کې محتاط اوسي. جمهور رئیس بایدن داسې مهال په افغانستان کې د ترهګرۍ ګواښ کم ګڼي چې دوه ورځې وړاندې د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس احمد ضیا سراج وویل په دغه هیواد کې لا هم 40 ترهګرۍ ډلې فعالیت کوي چې د افغانستان امنیت ګواښي. د افغانستان حکومت له دې هیواد څخه د امریکایي عسکرو د وتو په اړه د امریکا د جمهور رئیس له پریکړې هرکلی کړی او ویلي دي د بیرته ستنېدنې پړاو کې به بشپړه همکاري هم وکړي. امریکا هم ویلي افغانستان سره به امنیتي، اقتصادي همکاري او مرستې په یو نوي چوکاټ کې په خپل ځای پاتې وي. په ورته وخت کې د امریکا د دفاع وزیر لوید آستن د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر باجوا سره پر ټلیفون خبرې کړي دي. پینټاګون په یو خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي په دې خبرو کې له افغانستان نه د امریکایي عسکرو پر وتو او په دې هیواد د سولې پر روان بهیر بحث شوی دی. سرچینه زیاتوي آستن له باجوا غوښتي چې د سیمې د ثبات او امن لپاره د خپلې همکاري ګړندۍ کړي. تمه ده د راتلونکي اونۍ په پیل له افغانستان څخه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو وتل پیل او د روان کال د سپتمبر تر 11مې به دا بهیر بشپړ شي. هغه نیټه چې پر امریکا د القاعدې ډلې د بریدونو له 20مې کلیزې سره برابر ده.
ازادي راډیو ته غوښتل چې سوام اوریدل چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویل په افغانستان کې خپل هدف ترلاسه کړی او اوس د دې وخت سرتیری خپل کور ته راستانه شي. ولسمشر ویګا د امریکا په کانګرس کې وینا کوله. په همدې مسله باندې د افغانستان د ولسمشر له پخواني ویاند اوس د باور غورځنګ له مشر نجیب الله آزاد سره خبرې کوو. آزاد صاحب، ستړي مشه، پروګرام ته په خیر راغلی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د ګنۍ وینا پیغام د افغانستان لپاره څه وو؟
سلامونه او درنښت. د متحده ایالاتونو د ولسمشر ښاغلي جو بایدن ته د پرونی وینا پیغام افغان دولت ته، که څه هم د اعلان مخکې سوی په 14 اپریل باندې دی د خپل ځواکونو د وتلو اعلان کړی و چې د 11 سپتمبر پورې به ټول ځواکونه، امریکایي ځواکونه او ائتلافي ځواکونه، ناټو ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. اما مهمه دا ده کله چې متحده ایالاتونو ولسمشر د اهدافو مسله یادونه کوي چې په افغانستان کې د کوم اهداف د پاره چې دی راغلی و، هغه د القاعده ځپل و او هغه هدف ترلاسه وی دی. هیر د نیوی چې القاعده یو نوم نه دی، القاعده دی ډلې د کړنو نوم و او هغه کړنې ترهګریزې کړنې دي چې هغه په نړیوالو عرفونو کې، په سیاسي علومو کې ځانګړي تعریفونه لري چې هغه اوس په افغانستان کې د تیرو شلو کلو په پرتله څو چنده ډېرې سوي دي. ترهګري په افغانستان کې ډېره سوي ده. ترهګري یعنی د جګړې د لارې قدرت نیول، ویره خپرول، وژنې، سیمه او هیواد له ګواښونو سره مخ کول، دا په افغانستان کې بیخي ډېر سوي دي. زه فکر کوم چې متحده ایالاتونه د سیمې د هیوادونو سره یو تفاهم ته رسیدلی دی، بې له شکه چې یو هغه اهداف دي چې د کاغذ پر مخ باندې مخکې دي چې افغانستان ته متحده ایالاتونو ځواکونه راشي اعلان سوله. یو هغه ستراتیژیک اهداف دي چې متحده ایالاتونو لرل د خپلو بهرنیو پالیسیو له مخې هغه اهداف ترلاسه شوي دي. په افغانستان کې د شل کال حضور درلودی، د سیمه ییز اتصال مسله ده، دلته خپل پخواني اتحادیان لا هم پیاوړي کړل، نوي اتحادیان هم پیدا کړل. اما د افغانستان لپاره که څه هم دیول چې ملت جوړونه د پانه درغلي، اما د ملت جوړونې بحث به تر ترهګری سره تړلی دی. که چیرې په افغانستان هم دغه څه پېښول کیږي او د القاعده نوم یوازې خپل کیږي چې هغه خپل سوي ده، نو دا غوښنه چې شل کال وړاندې متحده ایالاتونو یاد دی اطلافي هوادونو ته، دا سبب بیا هم کېدلی شي.
بله، زغواړم پوښتم چې د امریکا ولسمشر خو د القاعده د ماتې خبره وکړله، مګر لکه څنګه چې تاسو ویل د افغانستان د ملي امنیت رئیس هم څو ورځې مخکې په کانفرنس کې وویل چې افغانستان د ترهګرۍ په وړاندې جګړې کې یوازې مه پرېږدي، په نړیوالو غږ وکړه او ویل چې اوس له شلو زیاتې ډلې الته په افغانستان کې جنگیږي. دوی د 400 داعش زندانیانو د خبره وکړله او په دې معنی چې یو لوی ګواښ دی اوس هم، نو فکر کوي چې واقعا امریکا هغه څه چې ویل چې د ترهګری ګواښ د لمنځوړلو په هدف افغانستان ته تللي واغې ترلاسه کړي، ځکه چې ګواښ اوس هم شته او تر هغه خطرناکه
نه. اصلا نه، که چیرې موږ د ګواښو بحث راواخلو، نو 2001 کې چې کوم ګواښونه وو هغه په 2020 کې څو چنده سوي دي. مثالونه موږ ویلی شو، مثالونه په دې معنا چې د افغانستان د جنوب او د ختیځ سیمې چې هغه وخت د ترهګرو ځایونه وو، هغه د افغانستان ټولې سیمې ته، یعنی غرب او شمال او شمال شرق ته ورسېدلې، د منځنۍ اسیا تر سرحدونو پورې ورسېدلې. نو دا ګواښ څو چانس او د دې تر څنګ په 2001 کې سپینژدي پر بمونو کښېناوستل کېدل او ماشومان نه حلالېدل. اما په 2014-15 کې دا کارونه هم وسول. په ټوله کې ترهګري یا تروریزم هیڅ کله د یو شخص د نوم پورې تړلی نه وي چې شخص یا اسامه بن لادن له منځه ولاړ نو ترهګري ولاړه. ترهګري په افغانستان کې تبخوا څو چنده سویله، د هیوادونو رقابتونه دلته لا ډېر سوله. له بده مرغه افغان دولت هم په تیرو شلو کلونو کې، په ځانګړې توګه په تیرو شپږو کلونو کې، ونه توانېدی هغه ډول چې لازم و چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا له ادرسه دغه مسایل هغه نن چې یادېږي په دقیق ډول باندې تعقیب شي د اسنادو په اساس باندې، هغه یو بحث دی. اما په ټوله کې نه، د متحده ایالاتونو هغه ادعا چې د څه دپاره چې دی افغانستان ته راغلی و، هغه نه یوازې ترلاسه سوې نه ده، بلکې برعکس هغه دوه درې چنده هغه ستونزې دوه درې چنده سوي دي.
د امریکا حکومت ویلي دي چې که سرتیری باسي هم له افغانستانه مګر د دوی مرستې به جاري وي. فکر کوي واقعا همداسې ده؟ ځکه چې په دې وروستیو کې خبرو کې هم تناقض لیدل شوی. د امریکا دفاع وزارت ویاند یو ورځ یو خبره وکړه چې موږ به یوازې د ترمیم په برخه کې مرستې کوو، هوایي ځواک سره به مرستې نه وي. بیا وروسته بیرته بښنه وغوښته. فکر کوي څه موجود دي په دې برخه کې؟ آیا واقعا دوی مرستو ته دوام ورکوي د عسکرو په وتلو؟
تر کومه بریده پورې چې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د تمویل او د تجهیز مسله ده، یو شی خورا ډېره په ډاګه دی چې هغه ډول چې لازمې مرستې باید وسي، د آینده خو څه کوي؟ په موجوده وضعیت کې که موږ موجودي حالت ته، یعنی ګراوند ریالټیز یا ځمکني واقعیتونو ته وګورو، کال وړاندې چې متحده ایالاتونو خپل نظامی تجهیزات د استلو هغه لړۍ فایل کړه، نو دا راتلونکي مرستې خو څه کوي؟ چې راتلونکي من مرستې کیږي یعنی کیږي. موجوده کوم تجهیزات چې و نظامی تجهیزات د متحده ایالاتونو دلته و، هغه یو کال وړاندې د افغانستان څخه، د افغانستان د هغه نظامی اډو څخه چې د امریکایانو په واک کې دي، مخ په پاکستان روان سول. دا چې پاکستان ته ورکول سول، یاد عرب هیوادونو بحرونو ته وړل سول چې بیا بیرته انتقالي متحده ایالاتونو ته، هغه بیل بحث دی. لیکن موجوده تجهیزات، نظامی تجهیزات په افغانستان کې دي، د هغو انتقال یو کال وړاندې پیل سول. د دې تر څنګ د متحده ایالاتونو نظامی اډې چې دي، په هغه کې د دې پر ځای چې هغه وسایل، هغه تجهیزات او هغه هر څه چې دي چې د متحده ایالاتونو د ځواکونو لپاره په تیر شلو کلو کې کارېدل، د دې پر ځای چې هغه افغان امنیتي دفاعي ځواکونو ته ورکړي، هغه له منځه وړل کېږي، هغه ته ور اچول کېږي، هغه تخریبېږي. نو موجوده وسایل چې په افغانستان کې دي، هغه د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو په واک کې نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي کې خو دا خو ډېر لوی شک دی، ډېر لوی احتمال دی چې ممکن د برسل د ځینې ژمنو په اساس باندې ځینې مالي مرستې وسي، یا د زده کړو په برخه کې، یا د ټریننګ په برخه کې، اما د وسایلو په برخه کې خو اوسنۍ موجوده وسایل نه ورکول کېږي. نو په راتلونکي کې به د دې څه تضمین وي چې د افغان امنیتي دفاعي ځواکونو سره مرستې وسي؟
وروستۍ پوښتنه که لنډ راته ځواب کوي، د امریکا سفارت کارکوونکو ته هم ویل شوي یوې برخې ته چې له افغانستانه د راووزي ځکه چې وضعیت ښه نه دی، فکر کوي په نورو پروژو باندې به د امریکا د عسکرو وتل څومره تاثیر کوي؟ مرستندویه لویې پروژې چې دوی پیل کړي دي په افغانستان کې،
بل شکه چې په افغانستان کې څومره هم چې د ملکی خدماتو په برخه کې لوی پروژې پیل شوي دي، که امریکایانو پیل کړي دي او که نورو غربي هیوادونو د افغانستان شرکاو پیل کړي دي، په هغه باندې مستقیما منفي تاثیر لري. تر دې وړاندې د برېټانیا حکومت هم اعلان وکړ خپل ډیپلوماتان چې د افغانستان څخه وځي. دا وضعیت دا ذهني ویره په خپل د دې باعث کیږي چې لویې بنسټیزې پروژې له خنډ سره مخ کیږي، او هغه ډول چې لازم دي 50% به هم هغه ترسره نه شي.
اخر کې د تاسو سپارښتنه غواړم واورم، د یو کارپو په توګه باندې چې څه باید وشي، د افغانستان حکومت څه باید وکړي، ځکه چې تړونونه لري په دې اوسني وخت لپاره، باید څه وشي؟
افغان حکومت سره د ډیرو جنجالونو چې د افغان ولس جنجال په غاړه واخیستې، بي سي د متحده ایالاتونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، د ناټو ځواکونو سره دوه فیصد تړون لاسلیک کوي، اروپایي اتحادیې سره تړون لري، او د نړیوالو کنوینسیونو ملګرو ملتونو کنوینسیونو غړیتوب لري. خو له بده مرغه افغان حکومت په کوم برخه کې چې خورا ډېر ضعیف او ضعیفه دی، هغه د افغانستان ډیپلوماتیک دستګاه ده. افغانستان تر ټولو وړاندې باید په خپله ډیپلوماتیک دستګاه کې د ظرفیت په اساس باندې لوی تغییر راولي. د دې تړونونو له مخې لابي او ډیپلوماتیکو عرفونو مخې د نړیوالو سره د همغه کنوینسیونونو او تړونونو لمخې بحثونه پیل شي، تر څو د افغانستان ملي ګټې خوندیتوب ومومي، تر څو پولیس د افغانستان په ډیپلوماتیک دستګاه کې تغییر رانشي، له بعد مرغه وجب به همدغه.
ډیره مننه کوم نجیب الله د افغانستان د ولسمشر پخوانی ویاند او د باور غورځنګ مشر چې تحلیل مو راسره شریک
کړ. راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د مرمرو په پروسس او د دې سکتور په نورو برخو کې پانګونه زیاته سوې. د دغه وزارت له قوله د پانګونې په زیاتېدو سره د یو شمېر خلکو کار او روزګار هم ورسره غوړېدلی. د دې وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په شیخ مصری صنعتي ښارګوټي کې د مرمرو په برخه کې 14 فابریکې فعالیت کوي او پانګوالو په دې برخه کې تر 500 میلیون میلیونو ډالرو ډیره پانګونه کړې ده. د ښاغلي احمدي په خبره دا فابریکې په کال کې له 3000 ټنه ډیر مرمر تولیدوي او په دې ولایت کې تر 500 زیاتو خلکو ته په مستقیم او غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره کړې ده. د ننګرهار د مرمرو فابریکې خپل تولیدات په کور دننه له پلور سربیره ایټالیا، ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته صادروي. د افغانستان بانک وایي صنعتکارانو، سوداګرو، بزګرانو، هټیوالو او کسبګرو لپاره د پورونو د ورکړې په پروسه کې اسانتیاوې رامنځته کړي. د دې بنګلوري په خبرسوي اعلانې کې راغلي په همدې موخه د افغانستان بانک چارواکو د صنایعو او قانونو خونو، د کرنیزو او مالداری محصولاتو، د افغانستان د خونو فدراسیون، د کسبګرو او هټیوالو ټولنې او د افغانستان بانکونو ټولنې ترمنځ بېلابېل هوکړې لیکونه لاسلیک شوي دي. دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیې یو ډالر 8 افغانۍ 50 پله، یو یورو 93 افغانۍ 60 پله، یو پاوند 136 افغانۍ، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 55 پله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 25 پله، زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستان زر هندي روپۍ 1020 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 490 افغانۍ.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مغواک نیولای کولای شي. خبرونه او راپورونه ټول د ازادي رادیو په ویبپاڼې azadiradio.com کې ولولئ. ورزو برازیل او هند. په برازیل او هند کې د کرونا وایروس له کبله د مړینو شمیر 600,000 ته رسیدلی. طبي متخصصان وایي په برازیل کې د کرونا وایروس په وړاندې جدي مخنیوونکي اقدامات ونه شول او له دې کبله په دې هیواد کې دا وایرس زیات خپور شو. هلته اوس 400,000 نه زیات کسان مړ شوي دي. هند کې له 200,000 زیات کسان مړ شوي. په همدې حال کې د فایزر او بیونتیک واکسین یو جوړونکی وایي اروپا به په راتلونکو څو میاشتو تکي له کرونا وبا خوندي شي. په دې اړه د راپور ته پام وکړئ.
په برازیل کې د کووید 19 له کبله د مړینو شمیر تر 400,000 واوښت. په تیرو 24 ساعتونو کې په دې هیواد کې د کووید 19 له کبله 3,103 شپږ تنه مړه شوي دي. د کووید 19 بحران دا هیواد له دې کبله زیات ځپلی چې د وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره بندیزونه ونه لګول شول او د کرونا وایرس نوي بڼې خپرې شوې. په هند کې چې یو بل کرونا ځپلی هیواد دی، له دې وایرس د مړینو شمیر تر 200,000 اوښتی او په همدې حال کې په تېره یوه اونۍ کې په دې هیواد کې د ورځې 3,000 نوي پیښې ثبت کیږي. طبي متخصصان وایي شایع په هند کې د کرونا وایرس مثبتې پیښې او مړینې تر دې زیاتې وي. په هند کې د ډیلی سروزیر آروین کیجریوال وایي په دې هیواد کې د کرونا وبا په نوي څپه کې د ناروغانو د ناروغۍ شدت زیات او موته اوږده وي او له دې کبله پر روغتیایي سکتور فشار زیات شوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پرون اعلان وکړ چې هند ته د اکسیجن د زر آلو، 15 میلیونو ماسکونو او 1 میلیون ټیسټ آلو په ګډون د 100 میلیون ډالرو په ارزښت وسایل لیږي. له بلې خوا د کرونا واکسین جوړونکی او د بیو ان ټیک موسسې رئیس اوګور شاهین پرون اټکل وکړ چې اروپا به په راتلونکو 3 میاشتو کې د کرونا وایرس په وړاندې د ایمیون یا مسؤلیت پړاو ته ورسیږي. فایزر امریکایی او بی یو ان ټیک جرمنی کمپنیو د کرونا وایرس پر ضد لومړنی واکسین جوړ کړی دی. سره له دې چې د ډله ایز مسؤلیت په اړه متخصصان د نظر اختلاف لري، خو اکثره په دې باور دي چې که د یوې ټولنې په سلو کې 70 وګړي واکسین شي، هغه ټولنه د کرونا وبا په وړاندې خوندي ده. اوګر شاهین وایي اروپا به شاید جولای تر پایه 70 ډیر تر ډیره په اگست میاشت کې د خوندیتوب دی حتی ورسیږي. البته په دې کې د ماشومانو خوندیتوب شامل نه دی، ځکه تر اوسه پورې ټول جوړ شوي واکسینونه د هغو کسانو لپاره دي چې عمرونه تر 14 کلونو پورته دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادي راډیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د پکتیا مرکز ګردیز کې لاریون کوونکو د جنگ لخکیلو خواو د اوربند غوښتنه وکړه. په دې لاریون کې چې یو شمیر ښځو هم پکې برخه اخیستې وه، ویناوال وویل نور دې په هیواد کې جګړه ودرول شي او وسلوال طالبان دې سولې ته تیاری ونیسي. دوی هم داراز وویل له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل په دې هیواد هیڅ اغیز نه کوي، ځکه افغانانو ته خپل هیواد او نظام مهمه ده. په دې اړه پام وکړئ. د خراب پورته
د چهارشنبه په ورځ د پکتیا اوسیدونکو په ګردیز ښار کې د یو لاریون له لارې په هیواد کې روانه جګړه وغندله او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د روژې میاشتې او کوچني اختر په مناسبت اوربند وکړي. لاریون کوونکو وویل له کلونو راهیسې په هیواد کې جګړه روانه ده چې مالی او ځاني زیانونه یې په خپله افغانانو ته رسیږي. دوی زیاتوله نور هغه وخت را رسېدلی چې افغانان د جګړې لمنه ټوله او خپلې موخې د ټاکنو او نور مدني او ولسي حرکتونو لاری تعقیب کی. دلاریون یو ګډونوال اسماعیل حیدر ویل
سلګونو د پکتیا ولسونه خویندې ورونه علما ځوانان او مشران راټول شوي وو. دوی غوښتنه درلوده چې نور باید په افغانستان کې جګړه بند شي. تر څنګ یې په نړیوالو ټولنې هم غږ وکړ تر څو په افغانستان کې د سولې راتګ په مخه خپلو هلو ځلو ته دوام ورکړي او ښکېلې لورې که په هر قیمت کېږي دوی باید جګړه بند کړي. خپلې سیاسي موخې خپل اهداف باید د انتخاباتو د ټاکنو او د نورو مدني لارو څخه تعقیب کړي.
د ظاهر خان انګار په نوم د لاریون یو بل ګډونوال وویل د بهرنیانو د شتون پلمه نوره له منځه ولاړه. اوس نو باید سوله وشي او ورورژنه پای ته ورسیږي.
هغه کومه پانه چې واغه له منځه لاړه چې دلته خارجان راغلي دلته یرغل کړی ده نو د دې دولت سره باید سوله وشي. ولس سوله غواړي ورورژنه باید ختمه شي.
لاریونوال حاجي انزرګل زرمتی بیا له ټولو افغانانو غواړي چې په ګډه د جګړې پر وړاندې ودرېږي.
ټول افغانانو باندې غږ کوم چې افغانستان نور ډیر بحرام کې راګیر ده ډیر په سخت حالاتو کې ده. خدای نه دې وډار شي او د دوه کونډو یتیمانو نه دې وډار شي. دومره مرګونه مم باسي دوه څلوېښت کاله ووته په موږ تاسې باندې څه نه شو. نور دې ټول راټول شي او دا جنگ ته دې پای ټکی کېږدي.
د لاریون په پای کې یو لس ماده ایز پریکړه لیک د مدني فعال معروف افغان لخوا ولوستل شو. په پریکړه لیک کې د بین الافغاني خبرو اترو د بریالیتوب لپاره د هر ډول قید و شرط پرته د اوربان غوښتنه شوې.
موږ د راتلونکي نظام لپاره له هر ډول قید او شرط پرته ټول ټاکنې غواړو. موږ نه غواړو او نه چاته اجازه ورکوو چې بیرته مو پخوانیو لسیزو ته بوزي. موږ د سولې پروسې بریالیتوب لپاره له هر ډول قید او شرط پرته اوربان غواړو. د بهرنیو ځواکونو وتل د افغانانو لپاره هیڅ د اندېښنې وړ نه دي او موږ په خپل افغان نظام تکیه او باور لرو چې خپل هیواد به ساتنه وکړي. موږ د جګړې په دواړو خواو غږ کوو چې له دې تاریخي فرصت ګټه واخلي او دایمي سوله او ثبات رامنځته کړي.
د پکتیا اوسیدونکي داسې مهال د سوریا اوربان غوښتنه کوي چې په استانبول کې د افغان سولې په تړاو جوړېدونکي غونډه ځنډېدلې او د جګړې د زیاتېدو په اړه له افغانانو سره اندېښنې ډېرې شوې دي.
تاسو له پیغامونو
زه د میر هر ولې د لال په سوال د ټکنالوژي د کینې تاسو سره په تماس کې زموږ د درخواست د لال ټول ولې سوالې په ساحه کې د داخل او شوت مېوب او بيوز له خلک غزري په د دور لسته ولې کول فلو هو د بختاره وروزه پوری تقریبا د درې مې دور ساکم مواد یک برخه څو کومه کوله چې هغه د بارنه دور ساک برخه ورنه کړله او وسته دا تقریبا تر بیروز بچی ډیجیټل کوزه مواد راغلی او کومه توجه یې د تا کومه د شخص لرنه تا ونه تلله او کومه چې مسته کوه خلکو ته مواد ورنه کو شو غیر مسته خلکو هغه ډیرو او مسته دوه هغه کمو دا کم دی وځل سل شو او غریب او دی وسه خلک کوم دی د ټولې ټیم لیکل کیږي چې مواد زموږ د وټین په دوله چانې ورکړي ته وسه پوری سترګې بلار دي او د دوه بخښه وسه پوری چا راکړي.
دا کوچیا ما د لوګر ولایت دا شهر پکې خپل پیغام دا ضرور چې دلته د کیسه ساحان مرسته چې راغلي دي په لالم ته دا خلکو باندې نه وشتي ورکوي ډېر وخت و چې مرسته ورکوي. هلته ډېر غریبانان خلک دي په خپله زه د کور سرپره یم خاندې واړو ورونه لرم خدای دې وکړي چې دا مرسته راکړي او دا کلاس نیوی وکړي. هلته ډېر بد حالات ده روژم ده او کوم کار چې زه ما لاره هم مرسته شم کولی ډېر بد حالات ازادي راډیو مې دا هیله ده چې زما پیغام نشر کړي او دا د خپلو چارواکو وخت یې ورسوي. ډېره خو د لوګر ولایت والي څخه مې هیله ده چې دا مرستې راکړي او مرستې مالکي مننه. سلام.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
آزادی رادیو ته غوږی است. آزادی رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه،
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي
ځانګړي مرکه
اسمانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرکت ده زه ډیر ناخوش شوم چې ګډون نه فکر کوم
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ
وخت په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې دي احمد تکل ته وار ورکو چې د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي
ولسمشر جو بایدن وایي چې په افغانستان کې د تروریزم پر ضد د جګړې اهداف ترلاسه شوي نو ځکه له دې هېواده د ټولو سرتیرو د ایستلو پریکړه وکړه بایدن دا څرګندونې پرون د امریکا د کانګرس دواړو جرګو ته په وینا کې وکړې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز جنرال مارک میلی وایي ګرانه ده چې د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته د افغانستان د راتلونکي وړاندوینه وشي میلی وویل د امریکایي ځواکونو د ایستلو تر ټولو بده احتمالي پایله به دا وي چې حکومت د طالبانو لخوا نسکور شي ملي اردو د کندهار په مایوند خاکریز او ژړۍ ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو پر مهال د 40 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي 215 تن در قول اردو وایي چې په وژل شویو طالبانو کې دوه پاکستانیان هم شامل دي ولسمشر جو بایدن د کانګرس دواړو جرګو ته په لومړنۍ مهمه وینا کې په امریکا کې د کورونا وایرس پر ضد مبارزې په برخه کې د واکسینونو تولید د خپلې ادارې لاستراړونه وبلله او لوجستیکي پلوه یې هغه د امریکا په تاریخ کې یوه ستره لاستراړونه یاد کړه امریکایي چارواکو د مجازي اثارو په وسیله د غیر قانوني پیسو د سپینولو یو ویب سایت بیتکوین فاګ مشکوک چلوونکی رومان سترلینګ اوف نیولای دی چین د خپل لومړني فضایي سټیشن اصلي چوکاټ فضا ته توغولی د تیانګونګ په نوم د فضایي سټیشن د بشپړولو لپاره به چین په راتلونکي کال کې یو لس نورې فضایي الوتنې هم وکړي
لاند خبرونه مو اوریدل اوس هم د مخکخو خزو پروګرام وړاندې کیږي
مخکخې خزي
د مخکخې خزي خبرونه ته خره غلاست تاسو دا خبرونه هر اونۍ له آزادی رادیو نه اوري چې هر اونۍ پکې یو یا دوی مخکخې خزي منګرا ملم کوو او د هغوی په فعالیتونو باندې خبرې کوو په دې خبرونه کې هم را سره یو مخکخه خزه ملم نه ده دا مخکخه خزه خوشبو میدان والده او نور معلومات به د ځان په اړه تاسو ته خپل درکې اغلی میدان وال خره غلاست خبرونه ته او په سر کې اوریدونکو ته د ځان په اړه یو څه معلومات ورکړه
مننه مخکې له حسن خپل سلامونه ته ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم خوشبو میدانوال ما د پکتیکا د خصوصي چارو دی
ډیر ښه اغلی میدانوال که په سر کې راته وایاست چې د تعلیم دوره مو څنګه وه او کوم ستونزې مو درلودې نه مو درلودې څوک ستاسو ملاتړ وو
ډیره مننه د تعلیم په دوره کې خو یعنی دا معلومداره خبره ده په پښتنه ټولنه کې اتمان ستونزو مشکلات سره خو څنګه مخفي موږ هم په خپل برخه کې خپل ستونزې درلودلې ولې موږ سره چې یعنی ملاتړ زموږ کورنۍ وه کورنۍ زموږ سره په سلامت سره ملاتړ وه او هغه ستونزې مشکلات موږ په شریکه سره هوارول
ډیر ښه یعنی کورنۍ ستاسو ملاتړ وو او تاسو یعنی نورې ښځې چې مثلا په دې برخه کې کورنۍ ملاتړ نه کوي د هغو په پرتله ستاسو ستونزې کمې وي خو بیا هم ستونزې به خامخا وي د کار په اړه راته ووایاست څنګه دغې دندې ته راغلی او د اوسنۍ دندې سره ځان راحت حس کوئ ډیره
زیاته مننه دې دندې ته خو زه د آزاد سیالۍ له لارې راغلم ازادي سیالۍ له دغه سم د دندې ته مرانه او په دې دنده کې ځان تر یو حده پورې راحت هم احساسو او تر یو حده پورې راحت هم نه احساسو هغه ستونزې مشکلات زموږ دنده هم په خپل برخه کې لري چې یو خو په هغه ټولې ستونزې مشکلات وي فرهنګ د دود او دستور د زموږ ټولنې یعنی ډیرې خان د میرمنو په مقابل کې ګرځېدلې ده. او بل ستونزه مشکلات چې زموږ جدي ستونزه مشکلات ده، هغه د کارکوونکو ټیټ ظرفیت چې دوی یعنی هغه ظرفیت ټیټ دی او هغه په سطحه باندې چې باید په یو اداره کې کار وشي کارکوونکي نه دي ورته آمده.
اها، تاسې د ستونزو ویلې، څنګه دا ستونزې په کومه کچه باندې دي؟ یعنی کله دغه ستونزې د دې لامل شوي چې ستاسې د کار مخه دې ونیسي په دغه دنده کې؟
بالکل، اوس ما تاسو ته درته وویل چې یعنی هغه ستونزې مشکلات خو زموږ لرو په فرهنګي شکل باندې، هغه ستونزې به یوې خواته کېدو، یو به دا د نور د کارکوونکو ستونزې چې موږ وویلې، یعنی دا ډېره لویه ستونزه ده په یوې اداره کې چې یو کارکوونکي ظرفیت ټیټ وي او هغه په هغه شکل باندې چې د یوې ادارې غوښتنه وي او کار ترې وغواړي په هغه شکل باندې چې نه شي کولای، دا لویه ستونزه ده چې زموږ په اداره کې په بدبختانه وه په شکل باندې. زه درته وایم چې دا ستونزې مشکلات ستون لري او دې ستونزو مشکلاتو سره په واقعیت یعنی موږ ورسره لاس او ګریوان یو چې ډېری وخت یعنی دا باعث د دې کېږي چې هغه زموږ کارونه یعنی خنډ سره مخ کېږي. هدف دلته دا ده چې په داسې برخه کې یعنی فرض مثال زما هغه عمومي اهداف پاتې کېږي، زه مجبور یم چې زه د خپلې ادارې د ستونزو مشکلات پر اساس باندې هغه اداري کارونه خپله مخته یوسم.
اها، د افغانستان اوسني وضعیت ته په کتو سره آغلي میدانوال څه فکر کوي چې دغه ستونزې به ستاسې په وړاندې او د نورو ښځو په وړاندې حل شي که نه؟
دا خو یعنی موږ ټولې مېرمنې یعنی دې ته خوښمنې یو چې انشاءالله د وخت په تیریدو سره، د زمان په تیریدو سره د ستونزې حل د حل کېدو په حالت کې دي او انشاءالله یو وخت به راشي چې هیڅ یعنی زموږ خویندې به د افغانستان په سطحه دغه ستونزو سره به مخ وي. ولې ستونزو خو یعنی په عمومي شکل باندې نه کېږي چې ستونزه یا حل شي یا دا امکانات شتون نه لري، ولې دغه ستونزې به ورسره لږ سره ټیټې وي او دوی به چې ورسره مخ وي په هغه لویه کچه به له ستونزو سره مخ.
مخکې د خپرونې نه مخکې مې تاسې ته زنګ ووهلو، تاسې ویلې چې د شخصي کاروبار پوښتنه مې وکړله، تاسې ویلې چې شخصي کاروبار نه لرئ او نور پلانونه لرئ، کېدای شي د پلانونو په اړه باندې اورېدو که ته یو څه معلومات ورکړي چې څه غواړئ په راتلونکي کې وکړئ؟
بالکل، په راتلونکي خو یو زه غواړم چې خپل تحصیل ته هم ادامه ورکړم چې زما فعلا په حقوق او سیاسي علومو کې لیسانس دی، په جزا او جرم شناسي کې ماستري لرم او نور هدف یا پلان زما دا ده چې خپله دکتورا ته هم شروع وکړم او خپله دکتورا هم واخلمه او تر څنګ دغې زما یعنی نور لوړ اهداف هم دي چې زه دا اوس هم په خپل درس او تعلیم باندې مشغوله یم او ورځ تر بلې آمادګي ورته نیسم چې یعنی بیا غواړم چې د آزادې سیالۍ له طریقه یو لوړ بسته راشم او په همداسې اساس باندې غواړم چې ماسې په سلسله مراتبو باندې پورته ولاړه شم.
اها، خپلو اهدافو ته کوم اهداف چې تاسې ټاکلي دي هغې ته رسېدلو ته څومره ډاډمن یاست؟ یعنی فکر کوئ چې و سیګ خپل اهداف ته او کنه د سیونه شي نو څنګه د هیواد به پریږدي کنه؟
مننه. یو خو ما مخکې یوې خبرې ته اشاره وکړه، جبرخه او بخې چې د تاسو مې جبرخه له خوري استې.
بله و،
جبرخه له خور چې هغه فرهنګي ستونزې زموږ په ټولنه کې شتون لري چې په ډېره لوړه کچه باندې دي او دغه اهداف چې ما ځان ته ټاکلي دي، یعنی په دې کې زه خپله هڅه کوم او زه د خپلې هڅې په واسطه باندې یعنی مطمئنه یم چې زه به دې اهدافو ته سل په سلو رسېږم. ولې دلته راځو؟ هغه ستونزې مشکلات چې دي زموږ یو ناامني ده او بل فرهنګي ستونزې مشکلات دي. دغه ناامني یعنی باعث د دې کېږي چې موږ بعضې اوقات خپلو اهدافو ته ونه رسېږو، یعنی نشو کولای چې په هغه کچه باندې زموږ اهداف ځان ته ټاکلي دي او هغې ته ورسېږو. او په دې برخه کې چې تاسو وایئ چې زه اهدافو ته ونه رسېږم، آیا زه به دا هېواد پرېږدم که پرې نه ږدم؟ په دې برخه کې ما تر اوسه یعنی کوم تصمیم یا څه نه دي.
دا راته ووایاست چې د پکتیا ولایت د ښځو چارو ریاست یا مسؤلیت ستاسې له غاړې دی، څنګه په دغه ولایت کې ښځې د کورنیو ستونزو له کبله فامیلی مشکلاتو لکبله تاسو ته مراجعه کوي؟
البته د پکتیکا ولایت میرمنې یعنی چې هغه ستونزه مشکلات لري په ډېر یعنی لوړ شمېره باندې موږ ته مراجعه کوي، په مختلفو برخو کې د ستونزه مشکلات لري. یعنی یو څه چې واقعا موږ ورسره یعنی مشکلات یا ستونزو سره لاس او ګریوان یو، دا د خویندو مراجعه ډېره زیاته ده او په هغې برخه کې د دوی مراجعه زیاته ده چې دوی له کورونو نه راتستی او دلته مونږه زاید وسیدو لپاره ورتنه لرو. لکه مونږه حمایوي مرکز د پکتیکا ولایت یا د پکتیا د زون په سطحه باندې نه لرو چې دا ډیره لویه ستونزه ده چې زمونږ ریاست یا خپل دغه د پکتیکا د ښځو ستونزه او مشکل په نظر کې ورته نیولو سره، یعنی دا یو ډیره لویه ستونزه ده. خو په مختلفو برخو کې میرمنې مراجعه کوي او ډېر لوړ شمېر باندې میرمنې موږ ته مراجعه کوي چې مونږه تقریبا په هره روبه کې ډېری قضایاوې زمونږ دي. فرض مثال په هره روبه کې زمونږ 40 قضیې دي یا 15 قضیې دي چې دوی رسمي مونږ سره ثبت کېږي او هغه کسانو سره چې مونږ هغوی ته مشوره ورکوو یا حقوقي مشورې دوی ته وړاندې کوو، د هغو شمېر خو لا مونږ نه ده په حساب کې نیولی.
دا راته وایاست چې د پکتیا د ښځو عمده مشکلات څه دي د کورنۍ ستونزو سربیره؟
نو د پکتیکا د ښځو عمده ستونزه یعنی دا ده چې یو خو د تعلیم ټیټوالی ده. پکتیکا ولایت کې میرمنو د تعلیم سطحه ډیره ټیټه ده، او بله ستونزه مشکل د دوی دا ده چې دغه فرهنګي ستونزې دي. دلته فرض مثال دوی چې یو د پکتیکا خلکو یا د پکتیکا د میرمنو پر وړاندې هغه ستونزه او مشکل چې شتون لري دا ده چې په ډیرو برخو کې یعنی د دغې ټولنې هغه خلک پښتو وړاندې کوي، لکه دود او دستور وړاندې کوي. وایي فرض مثال په بعضو مواردو کې وایي چې دا زموږ په پښتو کې شتون نه لري یا دا زموږ په دود او دستور کې شتون نه لري. په همداسې موارد دي چې میرمنې له ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي.
د ستونزو په اړه مو ویلې، د دود او دستور په اړه باندې مو ویلې. اغلی میدانوال، څنګه کورنۍ قضیه چې تر ډیره ناموسي بلل کیږي په لرو پرتو سیمو کې، دا څنګه ډیره رسمي حل کوي که د جرګو مرکو له لارې حلوي؟
زمونږ خپل د وزارت پالیسي په دې شکل باندې ده چې اولا مونږ هغه د منځلیتوب په واسطه باندې دا قضیه خپل حل او فصل کوو. مونږ طرفین راغواړو، طرفین دې ته راضي کوو، راضي وي چې غواړي په خپل منځ کې فیصله شي یا دغه قضیه حل او فصل شي. صرف مونږ هغه د دریم کس په واسطه باندې په دغه قضیه په حل کې مونږ نقش لرو. او بیا که مونږ وکتل چې د دغه منځلیتوب پر اساس باندې زمونږ قضایاوې نه حل او فصل کېږي او قضایاوې وګورو چې واقعا جزایي اړخ لري، بیا دغه قضیه مونږ څارنوالۍ ته لیږو په رسمي مکتوب سره. او که په بعضې مواردو کې مونږ وګورو چې واقعا زمونږ قضیه بیا هم د منځلیتوب په اساس باندې نه حل او فصل کېږي او زمونږ دغه قضیه حقوقي اړخ لري، دا قضیه مونږ رسمي بیا د عدلي ریاست ته لیږو.
په جرګو مرکو کې خپل ګډون څنګه ارزوي؟ ستاسو په ګډون باندې عام خلک تاسو ته څنګه حس درکوي؟ دوی خوشاله کیږي ستاسو په تاک سره هلته ستونزه حل کیږي که څنګه؟
په دې جرګو مرکو کې خو جبرخیل خورما په دغه یعنی جرګو کې چې کله یو قضیه یا فرض مثال یو فامیلي قضیه د جرګې او مرکې په واسطه باندې حل او فصل کیږي، ما په کې اشتراک نه دی کړی. اشتراک مې په دې شکل باندې نه دی کړی چې مونږ دلته رسمي مرجع لرو او که چیرې چا ستونزه او مشکل وي کولای شي چې مونږ ته رسمي او رسمي شکل باندې مونږ له هغوی سره یعنې چلند وکړو. اصل کې خو ما مخکې نه هم درته ویلي، زمونږ پالیسي په همدې شکل باندې ده چې د کورنۍ نظم له منځه ولاړ نه شي، مونږ په منځګړیتوب باندې قضایه او حل او فصل کوو، یعنې دا نه رسمي کوو. که مونږ وکتلې چې قضیه یعنې په هغه شکل باندې ده چې واقعا ټولنه ته متضرره ده یا فرض مثال جزایی اخیده یا حقوقی اخیده یا په دسی شکل باندې ده چې دغه قضیه د منځګړیتوب پر اساس باندې امکان نه لري چې حل او فصل شي، پس لغې نه بیا مونږ رسمیتو ته اچوو چې بیا اړوندو مرجعو
اړوندو مراجعو ته تاسو حواله کوي. په دې برخه کې کېدای شي د اړوندو مراجعو نوم واخلي، مثلا هلته محکمه شته، فاميلي محکمه؟
بله، اړونده مراجعو ته چې مونږ لیږو، مخکې نه مو ویل چې حقوقي موضوعات مونږ مستقیم عدلي ته لیږو چې عدلي خپل هغه طی مراحل لري، هغه طی مراحل کېږي، بعدن محکمې ته ورځي او جزایي اړخ یې لري. فرض مثال هغه مونږ سره څارنوالۍ ته لیږو، څارنوالۍ هغه خپله طی مراحل لري، بعدن محاکمو ته یې راجع کوي. او بعضې اوقات مونږ بعضې قضایاوې چې دي فامیلي قضایاوې دي، مونږ کولای شو چې هغه مستقیم هم محاکمو ته ورولېږو. اولته محاکم شتون لري، فامیلي محاکم شتون لري، مونږ د فامیل په برخه کې یا فرض مثال هغه د خشونت په برخه کې په خپل سرنوالی کې هم امریت لرو چې هغه ته خوشبختانه از پکتیکا ولایت کې مونږ دوه د زنانه سرنوالان هم لرو چې د ښځو په برخه کې دوی فعالیت کوي او په حقوقو پس عدلیه کې چې د حقوقو مستقل امریت شتون لري چې هغه د حقوقو په برخه کې کار کوي چې یوه برخه یې فامیل برخه ده.
بیا برای شد انجونو تعلیم برخی تا انجونو دا تعلیم پا برخی که دستون زورتا اوایست او چنگا پا داغ ولایت که انجونو دا تعلیم پروسه چوم را دقناعت ورده؟
د نجونو د تعلیم په برخه کې خو ډېرې ستونزې دلته شتون لري. اولا ما مخکې هم درته وویلې چې هغه فرهنګي ستونزې دي چې یو کورنۍ یا د یو کور مشر نه غواړي چې د دوی پېغله لور له کوره ووځي. دوی یو خبره دا کوي چې یعنې زموږ نه غواړو چې زموږ لورې لورانې یا پېغلې له کوره ووځي او دا درس و تعلیم وکړي. او بله ستونزه دا ده چې زنانه استادانو نه شتون د کورنیو یوه لویه ستونزه دا ده چې وایي موږ نه غواړو چې زموږ لورانې یا زموږ پېغلې نارینه استادانو ته کښېني او درس ووایي. او بله ستونزه چې زموږ دا ده د پکتیکا ولایت کې د مکاتبو فاصله ده تر کورونو پورې. دلته لویه ستونزه ده چې هغه نجونې یا پېغلې چې له کوره وځي یا د دوی دغه ستونزه او مشکلات دي چې د ترانسپورت نه شتون ده. او بل پکتیکا ولایت یا داسې یو ولایت ده چې دلته په واقعیت هغه سپورتی ستونزې ډېرې زیاتې دي چې دلته یو تاکسي شتون نه لري چې کله بازار ته ووځي تر یو ځایه پورې په تاکسي کې ولاړه شي. یا ریکشا شتون نه لري یا فرض مثال بس شتون نه لري چې دغه نجونې په دغه واسطه باندې وکولی شي دوی هغه د مکاتبو چې په لږ لره فاصله کې دي او هلته ولاړ شي.
د نورو خدماتو که راته ووایاست په دغه ولایت کې تاسو ویلې چې نجونې د مکتب له کموالي سره د معلمینو له کموالي سره د موټرو له کموالي سره مخامخ دي ځکه دا د دې مخه نیسي چې دوی تعلیم وکړي. د معارف د دولتي معارف سربیره کوم بله اداره یا موسسې شته چې نجونو ته یې په دې برخه کې کومې مرستې کړې وي؟
برعلاوه د دې چې مونږ دولتي برخه کې ریاست د معارف لرو دلته د سیوډن مسته هم ده چې هغه په تعلیم برخه کې دوی هغه خدمات خپل وړاندې کوي. د ابتدایه مکاتب دوی لري تر شپږم صنفه پورې دوی خدمات خپل وړاندې کوي. او بل په سواد آموزۍ برخه کې مونږ د ښځو چارو وزارت په مهنګۍ د ښځو د وزارت د معارف سره یو تفاهم نامه لرو چې دغلته په دغه سواد زده کړو برخه کې صنفونه دي چې د ښځو چارو ریاستونه د ولایتو په سطحه باندې معارف ته معرفي کوي یا معارف هغه خپل خدماتو په واسطه باندې دوی ته صنفونه ایجادوي. او هغه برخه کې هم یعنی مېرمنو ته په سواد زده کړې برخه کې په دغه بخش کې یعنی دغه مختلف نهادونه دي چې د سیوډن مجلسه او د ښځو چارو وزارت ته په دغه برخه کې هم خدمات وړاندې.
تاسو ویلی چې ځینې کورنۍ ممانعت کوي چې خپل نجونې مکتبو ته پرېږدي چې دوی لږ لویې شي بیا یې مکتب ته نه پرېږدي. په دې اړه د ښځو چارو وزارت عامه پوهاوی کړی دی؟
بله، په دغې برخه کې دغه تیر کال مونږ په شپږو ولسوالیو کې په شمول د مرکز څېړنې عامه پوهاوی وړاندې کړل چې مونږ په مختلفو برخو کې مېرمنو د حق او حقوق په واسطه په برخو کې دوی ته عامه پوهاوی وړاندې کړ. برعلاوه د دغه شپږ پروګرامونو یا شپږ ولسوالیو کې چې موږ درلوده په مرکز څېړنه کې هم درلوده چې اووه برخو کې کېږي او د هغه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د منع کومه اونۍ چې وه په دغې برخه کې هم موږ په مرکز څېړنه کې او په نورو ولسوالیو کې په مکاتبو کې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کړل چې مېرمنې اوس د نېکبختۍ او د خوشبختۍ ځای ده چې په ډېر کثرت سره یا په ډېر زیاتوالي سره مېرمنې زموږ پروګرامونو کې اشتراک کوي او دغه زموږ کوم پروګرامونه چې دي یا زموږ کوم عامه پوهاوي پروګرامونه چې دي او دې ته په ډېر علاقمندۍ سره دوی راځي او غوږ دي. او برعلاوه د دې موږ په رسنیو سره هم همکاري چې په دغه برخه کې رسنۍ موږ سره همکاري کوي او د دوی د خپل هغه د رسنیز فعالیتونو په واسطه باندې عامه پوهاوی مېرمنو ته وړاندې کوي، او بر علاوه د رسنیو د حج او اوقاف له ریاست سره هم موږ همکاري کوو چې دوی ته هم موږ ویلي دي چې د منبر له سره باید دغه غږ پورته شي او مېرمنو په حق او حقوق باندې باید خبرې وشي، چې ځکه زموږ ټولنه سنتي ټولنه ده او هغه زموږ د ټولنې وګړي یعنی نسبت یو رسمي ادارې ته د مسجد ملا امام ته ښه غوږ نیسي او دغه په هغه
بله. په پکتیا کې هغو نالوستو نجونو ته چې ښوونځي نه پاتې دي نورې برنامې شته، لکه د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه ورته کله برابره شوې ده یا اوس داسې څوک شته چې دغه زمینه ورته برابره کړي؟
بله، په دغې برخه کې یعنی هغه نالوستې نجونې چې دي دې ته خو موږ مخکې نه هم ډېر کمپاین ورته شروع کړی ده، که دوی غواړي چې تاسو او تعلیم ته ادامه وکړي زمونږ سواد زده کړې کورسونه دي په غوته معرفي کېږي، او که چیرې حرفوي برخه کې چې وي موږ په زراعت کې پروګرامونه لرو، فرض مثال دوی ته بعضې خدمات وړاندې کوي چې دوی هغه فرض مثال ماشینونه ورکول کېږي چې دوی ممیز وچوي یا د زردالو کښتۍ وچوي یا د مڼو یا دا رقم نور خدمات دي یا د شنې خونې دوی ته ورکول کېږي چې د هغې په واسطه باندې دوی هغه اقتصادي فعالیتونه یا د اقتصادي ژوند د ښه والي لپاره هغه خپل کړنې ترسره کوي. او بر علاوه د زراعت موږ په انکشاف دیهات کې هم مېرمنو لرو او دوی په هغه د کلو په سطحه باندې مېرمنو ته خدمات وړاندې کوي، او د دې په بر علاوه موږ د کار او ټولنیزو چارو ریاست کې هم حرفه‌ای زده کړې دوی ته لرو چې هغوی ته فرض مثال خیاطي ده یا په نورو برخو کې دوی ته خدمات وړاندې.
بله، د سواد زده کړې کورسونو تاسې ویلې او د زراعت په برخه کې دغه مو ویلې د زده کړو چې دا تاسې هغو نجونو ته ورکوي چې دوی له لوست نه پاتې دي، که دا راته ووایه چې په دغه برخه کې پرته له دولته تاسې سره څوک مرسته کوي؟
دا برخه کې زه البته په تاسف سره ووایم پرته له دولته په دغه برخه کې یعنی موږ سره تر اوسه داسې څوک نه دي حاضر شوي چې یعنی موږ سره په دغه برخه کې همکاري وکړي. او یو د تجارت او صنایعو اتاق دی چې په دغه برخه کې یعنی اوس نوي فعالیتونه د هغوی شروع کړي دي چې دو برخه کې موږ څو مېرمنې دوی ته ورمعرفي کړي دي چې انشاءالله هغوی وایي چې موږ به یو یعنی یو دفتر به دوی ته په پکتیکا ولایت کې یا فرض مثال دوی ته به یو ټولنې شکل باندې یو شي ورته خلاص کړو چې تر هغه دوی وکولای شي په مختلفو برخو کې یا مثلا لاسي صنایع دي یا نورو مواردو کې دي چې له دې طریقه دوی ته د تجارت زمینه یا د کار زمینه برابر.
د تجارت په اړه مو ویلې څنګه په پکتیکا ولایت کې سوداګری مېرمنې شته دی چې په لویه کچه یا په وړه کچه سوداګري ولري، مګر د نجونو د پیاوړتیا لپاره یا په خپلو پښو درېدو لپاره کار وکړي؟
په پکتیکا ولایت کې خو تر اوسه پورې یعنی موږ سوداګری مېرمنې په ډېره کمه سطحه باندې دلته لرو چې هغوی هم په ډېره ټیټه کچه باندې یعنی هغه خپل لاسي صنایع بازار ته عرضه کوي، او نورې دلته مېرمنې واقعا کار ته اړتیا لري چې په دې برخه کې زموږ وزارت هم یعنی نوي پلانونه ورته لرو چې څه کال به انشاءالله څه کال یا کال ته دغه پلي کېږي د ولایاتو په سطحه باندې چې د مېرمنو هغه اقتصادي توانمندۍ باندې موږ کار کوو. کار روان ده، اما ته مېرمنې یعنی تر اوسه پورې دې ته دوی حاضرې شوې نه دي چې وغواړي چې په لوړه سطحه باندې دوی هغه خپل تولیدات یا هغه لاسي صنایع چې تولیدوي دوی عرضه کوي. ولې په هغه ټیټه سطحه باندې موږ هم په دې فعالیت کې یو یا په دې پلټنه کې یو چې دغه مېرمنې را پیدا کړو او د دوی هغه لاسي صنایع یا د دوی هغه د لاس کار ته په کتو سره دوی ته بازار موندنه وکړه، وکولای شو چې په آینده کې دوی په لوړه کچه باندې سرمایه ګذاري وکړي او دغه خپل لاسي صنایع یعنی په ملي او بین المللي بازار ته.
ستاسو ریاست د دا وروستیو امنیتي ستونزو له کبله متاثره شوی دی یا تاسو له دې ویره لرئ چې خدای مکړه متاثره شي؟
جبر خیلی خور په دغه برخه کې یعنی موږ کوو دا ستونزه یا مشکل چې دا د افغانستان شموله دی کې یعنی که موږ ووایو په یعنی د ستونزه دی مشکل چې د امنیتي ستونزو نه هر څوک نن سبا ویره لري، هر څوک نن سبا د دې ویره لري چې خدای نه خواسته سبا یعنی په دغه برخه کې هغه خپل ځان دوی فکر کوي چې قرباني ونشي. یعنی دا ستونزې مشکلات د افغانستان په سطحه باندې دي. د افغانستان میرمنې ټولې دي دي د مشکلاتونه ویره لري او دغه ویره د دې اندېښنې وړ هم ده. او موږ دې ته یعنی خوشحاله یو یا موږ دې ته خوښمن یو چې انشاءالله د سولې پروسه به موافقه وي او یو سوله به په افغانستان کې وي.
په صحي برخه کې که راته ووایاست چې هغه ښځې چې د کورنۍ تاوتریخوالي ښکار ګرځي قرباني کېږي، په دې برخه کې تاسې یوه بېلګه وویلې چې تاسې سره کوم چا مرسته وکړله په دغه یوه مورد کې. په عامه توګه که راته ووایاست د وهلو ټکولو او لاس مات پښه مات یا سر مات په دغه حالاتو کې داسې کومه اداره هلته شته چې تاسې سره مرسته وکړي؟ البته صحي اداره
حتا میری است از موږ شتون لري چې هر څه لري است از موږ شتون لري چې په دغه برخه کې دوی موږ سره همکار دي. اما بار لا واسطه حتا میری است موږ نور د رقم کوم همکار اداره درو ولی په دې پلټنه کې یو چې باید په دغه برخه کې میرمنو ته ډیر اما په هوی وړاندې شي. یعنی د صحت په برخه کې باید وزارت د صحت هم توجه وکړي چې د برخه کې موږ رئیس د صحت می سره همغږي لرو دغه پروګرامونو کې لپاره. یعنی هم دوی هم هغه خپل صداقت ښودلی دی چې باید میرمنو لپاره دغه پروګرامونه یا د عامه پوهاوي ورته وړاندې شي د صحت په برخه کې. فرض مثال ما درته وویلې چې په پکتیکا ولایت یوه لویه ستونزه یا جدي ستونزه دا ده چې هفتې دوه درې څلور پنځه میرمنې خو اتمان دوی هغه زهر خوري هر شکل باندې دوی شفخانې ته راوړل کېږي او دغه کورنۍ بیا دوی په دې شکل باندې تهدیدوي که تاسو حقیقت وویل. یعنی فرض مثال تاسو سره به بیا د تاوتریخوالي کوم تهدید او دا ورته کوي. مګم هغه میرمنې بیچاره چې راځي دوی دغه دارو زهرې خوړلې په بد حالاتې کې وي، زه همیشه ورغلې یم، پوښتنه مې ترې کړې ده. دوی د ځان د ویرې نه یعنی وایي چې دا ما په ناپامۍ کې خوړلې وي. که موږ تاسو وکړو یعنی نه پوهمې چې به یو دوه درې ښځې دا کار وکړي. اما دلته ما درته وویلې چې د اونۍ کې یعنی دوه څلور پنځه حتی شپږ اووه مېرمنې هم روغتون ته ولایتي روغتون ته
راغلي. اغلې میدانوال، را به شو دې ته چې تاسې وویلې تاسې عامه پوهاوی ښځو ته په دغه ولایت کې ورکوئ. کله هم داسې شوي دي چې د ښځو د حقونو په اړه څو نارینه راټول کړئ او دوی ته په دې اړه باندې عامه پوهاوی ورکوئ؟
محترمې جباخیل، خوب دا زمون عامه پوهاوی چې دي یعنی که 50% زنانه وي 50% پکې نارینه دي، ځکه چې دغه تاوتریخوالی د نارینه وو په واسطه باندې میرمنې یعنی تحمل کوي که نه یا ورسره مخامخ کېږي. مګر چې د عامه پوهاوي پروګرامونو کې هم ډېری هغه خپل فکر د نارینه وو په ذهنیت په بدلولو باندې ده. اما په تر څنګ یې د ښځو لپاره هم دي چې باید ښځه هم د خپل حق او حقوق څخه خبره شي. موږ یعنی په دا کوم عامه پوهاوي چې وړاندې کوو په دو کې په لوړه سطحه باندې د ورونو اشتراک هم پکې وي، د خویندو اشتراک هم پکې وي، ځکه چې ډېری فکر او ذهنیت باید پرې پرې کار وشي. هغه د نارینه وو فکر او ذهنیت ده چې دا باید بدل شي تر هغه زموږ خویندې چې هغه کوم تاوتریخوالی یا فرض مثال کوم ظلم او ستم چې د ورونو په واسطه باندې دوی ته رسیږي او د هغوی سره مو مبارزه کړي وي.
بله، او د خبرونې وخت کم پاتې دی. اغلی میدانوال، که راته ووایاست خپل پیغام افغانو ښځو ته په ټوله کې افغانانو ته مهرباني وکړئ.
زیاته مننه. زما هیله او پیغام د خویند او د ټولو ورونو نه دا ده چې راځئ نور جهالت ته نه ووایو او زموږ په خپلو لونو باندې او په خپلو په زمنو باندې درس او تعلیم وکړو او په هغوی باندې یو لوړه سرمایه ګذاري وکړو چې تر هغه وکولی شو آینده کې هم موږ ته نفع ورسیږي او هم ټولنې ته نفع ورسیږي. او بله هیله خواهش یې زما له خویندو او ورونو څخه دا ده چې د خویندو ته د هم یعنی د انسان په صفت وګورئ، هغوی ته هم هغه د سالم انسان هغه حق او حقوق چې شریعت او اسلام ورته ورکړي دي هغه ورته ورکړي. او د ټولو خویندو نه ټول ورونه نه مهيله ده چې د خوشونت او توتري خالي سره نه وای. تاسو ووسوي جوارخیل خورځي خويند ول پکې یادوي ډېرې ځایونو کې زمونږ خويند لامل دي کیږي چې یو خوفته یعنی لستونز او مشکل سره مخ شي او غي په وړاندې یعنی یو توتري خالي تر سره شي. فرض مثال غي په وړاندې کوم ظلم او ستم تر سره شي.
بله ډیره زیاته مننه کوم اغلی میدانوال چې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه. دا خبرونه هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.